درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. اسلام آباد ویلي چې د هند په بریدونو کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا بریدونه جنگی اقدام بللی او ویلی دی چې هیواد حق لري ورته قوي جواب ورکړي. هند چهارشنبه سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې پنهخه کړي دي. د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسله والو په یوه برید کې شپږویشت سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې ځواب به ورکړي. پاکستان بیا د هند تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف تېره شپه په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په شپږو سیمو کې څلورویشت ځایونه په نښه کړي دي. هغه زیاته کړه چې د هند په بریدونو کې اته تنه وژل شوي، پنځه دېرش روبل دي او اته نور بې درکه دي. دغه پاکستاني پوځي چارواکي پرته له دې چې پښتنو ته ځوابونه ووایي د خبري غونډې له پای ته رسیدو مخکې وویل پاکستان به د دې برید ځواب ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې د سه شنبې په ورځ د یوه ماین په چاودنه کې و پاکستانی ملیشه سرتیری وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي د بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ غړیو د امنیتي ځواکونو پر کاروان د بمی برید کړی دی. دا برید د کچی سیمې ترڅنګ د مچ شارګوټي په شاوخوا کې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یوه جګپوري چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نشه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخو هغه زیاته کړې د پیښې پنځه ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکز کوټي کې یوه روغتون ته انتقال شوې دي. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یوه جګپوري پلاوي په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو د پلاوي او ایرانی چارواکو ترمنځ به په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه تهران ته د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغو لږو هیوادونو له ډلې څخه دی چې له طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماتانو استازیتوب یې منلی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله د احتمالي سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست د سه شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن چهارشنبې په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې د سختو ورښتونو احتمال شته. تمده چې د باران اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له لسو تر دیرشو ملي مترو پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې راغلي چې د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې د نسبتاً توندو بادونو د لګیدو امکان شته چې چټکتیا به یې په بیلابیلو سیمو کې په ساعت کې له پنځوسو تر پنځه اویا کیلومترو پورې وي. او د سوریې د حکومت یوه چارواکي ویلي چې د دغه هیواد موخت ولسمشر احمد شربه نن چهارشنبه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. اشاره چې د هیئت تحریر شام اسلام پال ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشار اسد د رژیم تر نسکوري دوروسته وخت ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیه ته هم تللی و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت یو چارواکي ویلي چې احمد شره او ایمانوئل ماکرون به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبري وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله و احترامات مکبر کی قدرمن او غللی سکون کو زره پرشنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول تشرا غلاس مې ماده ای ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د تاسو ټول قدرمن او غللی سکون کو برتر او جوړو صحتمن او سری او د صحه جمع په پتن درنو سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځی لوست پنځم لوست نو له د تیر ورځی لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره کړي وو سری او نو لوست پر امد کی ولري قدرمن زکون کو مرسته سود نن ورځی پنځم لوست موضوع د ټبر سکارا او هیواد کې د هغه قانونو په حق لده کتاب صفاله د سرویشتې مینه پیل بهتر پنځه سیمې سپی پرین همدارنګه زموږ استاد د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانونو، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلړې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګلالې زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کېږي او زموږ په هیواد کې څومره شمېر قانون او زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې په ځمکه کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي، یعنې زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده، د تودوخې درجه ورباندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کېږي. دغه سرچینې چې دي درنو زده کوونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنې یو څه ارزانه پیدا کېږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دي په ارزانه توګه سره پیدا کېږي، نو ارزښت یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کېږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کوونکو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوالې جګړې کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتله چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل یو سل شل زرو ټن تر رسیده، خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیر شوه د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېده د یو سل شل زرو ټن څخه تر یو سل شپېته زرو ټن پورې ورسېده، چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم درارنګ د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځ په لوست کې ولولو. لومړنی برخه چې ده لومړنی ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی، چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انټرو سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لومړی توپ لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده، خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخې په راوستل کې ستر رول لوبوي. او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولې همري صنعتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبر سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبر سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی، دې د طبيعي جوړښت لپاره څخه یو سری پیچلې دي او د رئیس تر په وخت یو ستونزمن دي چې کله راځي کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. ناکسل کیشی دغه دری چې دی یا هم د اسکارې چې دی درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دی په خپله د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم په خپله د پلیهمري ښار څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی، چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی، او د سکرو جست شه او د کار وړ جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان په خپله د رڼا ځکونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و، چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده، او دغه خپله چې دی درنو زده کوونکو 3800 غوټنو څخه زیات کانونه په چې دی په 1400 هجري لمریز کال کې راایستل شوي دي، چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی، چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د لامه څخه منمیږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک غاښې څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري. چې دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه ښودل شوي دي. دغه قانون د 1416 هجري لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 40,000 ټنه او کلنی عواید دي 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون او زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ توتیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي، چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کیږي، چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېسته راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په میلیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو، چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نیپت او ګاز باندې تبدیل شوي. ونه موږ ویل سو چې نیپت د سوځیدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانی زیات شي، نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې سر ته راپورته کیږي، او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېسته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي، او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی، او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی، او همچنان د دې ترڅنګ د نیپتو ساګانو نو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره راایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د مځکې د داخليږي او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته راایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنگ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېر سیمو کې د نیپ ته زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپ ته زیرمو اټکل شوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل شو چې کانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول لوبولې دي. د اوسمره د کره هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لورس کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېرې 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقابه راایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتره لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې راایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقابه متر شتل شوی دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابه ګاز یې وسوځوي او همچنان درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ که موقعیت لري او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته په مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لای سکون کو زبر شنا هم خو ری بزر به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پینځه بلوستا هیله چې تاسو ټول قدر منو کول لای سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع پتن می تر نو سکون کو د سیس مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پینځه بلوستې نو هیله چې تاسو ټول به د تیری ورځې لستون په پراو دقیق ډول سره ذکر وسیږي او نو یو لوستا مده کې ولري. البته درنو ځکون خو د تل بسری او زل بیا هم یادونه کوم مشکل دی نه چې ستاسو د نن ورځې نه ولوس بل کتا چې ټول خواجه ځکون کې باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو ځکون کوز مې راسته د نن ورځې پنځم لوست موضوعګانی یا هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړل، نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري، خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. ورځ کونکو کچېری مرا تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جرا عقیده او باور لري. همدارنګه تاسو کچېری مر خلکو ته وګورو نو له ډیرو په خو وختونو راهیسې څخه د بیلابیلو دینونو پیروان وو او بیلابیلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمو ته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلود. یعنی کله چې زموږ نیکونه کله افغانستان کې لومړنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدنیت چې و په بختي یا هم بلخ کې موجود و، نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې و په ډېر ساده شکل سره و. او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې. یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې و هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی و چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برحماني زړې عقیدې پیروان و، خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج و. خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 200 اشپژم کار کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د خپرولو لپاره ملا وتړل، نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین ته راوبلله. چې دغه بودایي عین چې و د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پورې وغځېده. خو په دغه عین وخت کې درنو زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو، نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي، بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت، مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلود په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین تر څنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي و همدارنګ ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت، مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته کله چې 25 هجري کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول. کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین مشرف کړل او حضرت عثمان او در طرف چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکر مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنی سیمه چې ودر نه ځکونکو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل دغه د کابل کوم شهر چې وو کابل شهر یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نه و راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19مه میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو هغوی ټولو د اجازه درلودله په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه او هم چنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چېرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیرویان دي. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه سي واوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په هکله معلومات ولولو. پرځکه کله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمیر په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمیر پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري چې زمرد کران هیواد افغانستان یو له پیراه سوسته هو څخه بدل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اوربانی خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایونو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرایی، سندی، پنجابي شامل دي او همدارنګه رویدا شپې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک ور باندې خبرې کوي لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې د جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او ازاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني او شپږم چې د کراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپل دری ده، دری د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قبلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې تر څنګ بلوسي ژبه د بل بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له جملو څخه ده چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچي ده چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سایی سره نښته ده چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده د پخپله د بدخشان په میجان، واخیر، واخان کې، سریکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ییزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې چې دي بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسې واوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سپارنه چمتو کړې دي چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو، زه کوم کوس مرستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تلا پامان.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشالانه کوي. مثلا په اخترونو کې ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو مالته کینو. وینا د انصار چې دي دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرح کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي خپلو بیبیانو ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يم نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخل شي. او څلورم خبر دا ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک خوشالین تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرې نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لایسي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشالي وسی، په کې مثلا چمبا او هلسي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لایسي چې په خوخي کې خوخي معلومه ده د خوخي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتر او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلاوند خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنی په خارج سوډر وستان په هواد کې زموږ دوست کو دغه بچه واده وو، نو ما ته چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته، ما چې مایک واخستو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضی ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو لپاره نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و واخن زنه خوشحاله شو ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي او مطلب دا دی چې ټول هغه کې نه وي البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مثال باندې مثال ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډېره زیاته مهمه مسله دا ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو زموږ ستاسو د کلتور او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوي دي به دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندر اپلیک یا ایم پی 3 چورته وای په دې کې اپلیک په دغه باندې مسبندي ځنه لګی درې دي څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ول مانځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجبای دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالي زمینی مساعده کړی او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي ګټي راته وایي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلی پکې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو را وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د ژوند خوشحالي ده نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي نو دوی هم خوشحاله کیږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کیږي او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کیږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي دوه کسان سره خفه وي د یو واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوي کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټولو نه زیاته خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موږ تاسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه وي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي پلان جنۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالي ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې تاسو یو چپلکه دفتر کې بل په کور کې نه د چپلکی به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ مخ خوشاله کیږي، حتی بعض وړه وړه بعض خفګاونونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي، او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبا وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امیده کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی، ګیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېږو او ورته وویل چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بېرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وویل چې ای پلاره، هغه چا ته به ته کتلي وو چې هغه رالېږلی وو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته خواسته هم نه دی. د سیرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېره زیاته خواسته وه، ډېره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بېرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با انشاءالله د جنت حوري ورته منتظر وي، او هغې ښځې ته هم د دعا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوسله او ډېره زیاته بډایا ښځه وه. هدف دا دی ستاسو سوال ته زه راځم چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صاحب چې موږ تاسو کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایئ. دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاسف نه چې دا بیا نشر کېږي د دوستانو او د ملګرو، او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي چې د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي دپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده وو چې بس یو غم رواز وه، نو بس موږ چې نه کتلی. نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراط دین دی متاسف مخ کوي، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولی، نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واخینه شي امر د خوشاله کې دا توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کړه موږ کراس کوو او سر خط جوړيږي نو هغه د یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسی مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دوه ته نه پریدي دوه تبه یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په ساته وي هر څوک چې وي دوه تبه څه پیغام تاسو ولري
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اهل نه دا نکاح وضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دا د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف و نشي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف و نشي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا موږ تاسو د مبارک دین چې هغه موږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې کې ډیر زیات حکمتونه ندی نو ترڅو چې دا نک بختی او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې اک کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې بشری کوي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د باز هغه شاینو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاخوب سه ګرځېدم او د دریا په سه ګرځېدم نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخېست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه چې په دین باندې پوه شوی یم زم یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیانه کړې و دا غلطی ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریان ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما تعفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوی وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې هم نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونه شي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامت اوسئ
ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولي لمو سره ملمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری
a Allah, Allah, who nare.